په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوور دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی چارواکی وای حکومت ورته ویلی چې په قبایلی سیمو کې به د روانې میاشتې په یو درشمه د آرټیکل 224 ختم کړل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکی وای د پارلیماني ټاکنو سندیدو خبرې ناسمې دي او په شام کې د روس دوه پایلټان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې استاذ وای حکومت ورته ویلي چې په قبایلی سیمو کې به د روانې میاشتې په یو درشمه آرټیکل 224 ختم کړل شي. ساجد حسین توری بیگانه وخته مشال ریډیو ته ویل چې دا خبره پرون ماښام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د فاټا اصلاحاتو په اړه د پارلیماني غړو په یو غونډه کې شوې ده.
دا فیصله وشوه زمون کو ماته د سیم در کو بلدیات الیکشن کوم کو صبح الیکشن کوم کو ته کوم مطلب ډیولپمنٹ فنڈ دی پر کوم سټیم نه ابم را کوي مل پک کې مده اوس په کار کوي. اغه نه علاوه څه کوم د قانون څه کوم نه آرټیکل 247 په کټ مای باندې ختم کوو.
قبایلی مشران وای په غونډه کې زیاتره ګوندونو حکومتي چارواکو د فاټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په حق کې خبري وکړې، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې مخالفت وکړ. د پاکستان په پارلیمان کې د خیبر جنسي استاذي شاجي ګل افريدي په مشرۍ پرون په یو جرګه کې پریکړه شوې چې له بلابلو قبایلي سیمو غوره شوي خلک به د پښتون شورنې تحریک سره مذاکرات کوي. شاجي ګل افريدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د مې تر لسمې پورې د پښتون شورنې تحریک سره یوې نتیجې ته ورسیږي او داسې به د پوز او یا تحریک ترمنځ نیخ په نیغه خبرو ته لاره هواره شي. بلخوا د پښتون شورنې تحریک یو مشر محسن داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې یوازې له با اختیار خلکو سره مذاکرات کول غواړي.
دا هم یو اوسمه ده دا کول غواړو چې وایي چې په فارو کې په یو پیج او یو چینل باندې موږ سره رابطه وکړو نو هغه د پښتو موږ خپل هم یو ټیم جوړ کړو د دې سره به مذاکرات وکړو. نو موږ هم په دې نه پوهېږو چې مثال تاسو سرکاري چینل کوم دی او کوم خلکو سره ممکن چې سره موږ مرکې وکړو.
د پښتون شورنې تحریک غوښتنه کوي چې غیب کړل شوي کسان دې پیدا او عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په قبایلي سیمو کې د پوځي چیک پوسټونه کم او پښتنو ته خپل آئینی حقونه ورکړل شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکی وای اغه اواسي ناسمه دي چې د جولای په 15مه کې دونکو پارلیماني ټاکنې زندګي. د دې کمیشن یو چارواکی خورشید عالم پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې ټاکنې زندګي نو دا به د دوی د تیاریانو لقبل نه وي بلکې سیاسي وجبه وي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل داسې اواسي دي چې سازش لمخې د راتلونکو انتخاباتو د زندولو کوشش کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن په ملک کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ځلې ریټرنینګ افسران، ریټرنینګ او اسسټنټ ریټرنینګ افسران ټاکلې دي. په امریکا کې د دلی محکمې پر نویلی یو پاکستانی تن نثار احمد چودھری لاغروستو په عدالت کې مجرم وګرځول شو چې هغه په دې سرګندولو کې ناکام شو چې د 2012 نه تر 2013 کال پورې د پاکستانی حکومت لپاره په واشنگټن کې یو ډله جوړه کړې وه. محکمه زیاتوي یو اویا کلن نثار چودھری د یو غیر رجسټرډ بهرني ایجنټ چې د پاکستان په اړه په امریکایي پالیسیانو د نفوذ هڅه کوله په توګه د کار کولو پخلی کړی دی. نثار چودھری ته د 500 کلونو د قید سزا اورول شوې ده چې د جولای په دیرشمه نیټه به عملي کیږي. حکومتي وکیلانو ویلي چودري چې ځان د پاکستان امریکن لیگ مشر بولي په واشنگټن کې د باس مباحثو انتظام کړی و چې دا شان د امریکا په پالیسي نفوذ وکړي او بیا د امریکایانو لخوا د معلوماتو ترلاسه کول وروسته له پاکستانی چارواکو سره د شریکولو لپاره هیواد ته سفر هم کړی و. د افغانستان په ننګرهار کې 19 وسلوال طالبان وشل شوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته ویل چې تېره شپه د مومن درې ولسوالۍ بیلې سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي چې پکې 15 د دې ډلې مشران هم دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. الته د ننګرهار چارواکي د هم وای چې نن سهار د رودات ولسوالۍ اړوند سرخ دیوال سیمه کې د دوو گاډو جنگیدو لامل 500 تنه وشل شوي او 100 تنه زخمیان دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي هغه به د ایران په اټومي تړون کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه خپله پریکړه نن اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل د ایران اټومي تړون په اړه خپله فیصله به د می پاتمه د امریکا پر وخت ماسپښین 2 بجې له سپینې ماڼۍ څخه اعلان کړي. د اعلان له هغه ورځو مخکې کېږي چې امریکایي انتظامی د ایران اټومي تړون ملاتړ کولو یا پر هغه هېواد د بندیزونو بیا لګولو لپاره د می 12 نیټه ټاکلې ده. د روس خبری ایجنسیونو د هېواد د دفاع وزارت په حواله ویلي د شام په ختیځ کې د روس د پوست هلیکاپټر غورځېدلې چې پکې دواړه پایلټان وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي دا هلیکاپټر په امروزا پرواز روانو چې د حادثې ښکار شو او د لټون وروسته د دوو پایلټانو مړي هم موندل شوي دي. وزارت سیاتوي کېدای شي چې حادثه د تکنیکی ستونزې له وجې شوې وي. دا په روانه میاشت کې دویم ځل دی چې په شام کې د روسي پایلټان د الوتکو هلیکاپټرو غورځېدو په پیښو کې وژل کېږي. په لبنان کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ سرکاري نتیجې ښایي چې حزب الله اتحادیانو یې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د شیعه حزب الله ډلې مشر سید حسن نصرالله پر ناوخته د دې نتیجو په اړه وویل چې دا د مقاومت لپاره ستره سیاسي پارلماني او اخلاقي بریا ده. د حتمی نتیجو تر مخه حزب الله اتحادیانو په 137 کسیزه پارلمان کې لږ تر لږه 65 سیټونه ګټلې دي. د حزب الله مطبوعاتي دفتر بیا د 180 سیټونو ګټلو ادا کوي. د نتیجو تر مخه د مغربي هوادونو ملاتړ لرونکي وزیر اعظم سعد حریری په پارلمان کې 21 سیټونه ګټلې دي. نوموړي په تیرو انتخاباتو کې 33 سیټونه ګټلې وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوو. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج د معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.48 روپے او 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.48 روپے او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپے او 1.5 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپے او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپے 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.38 روپے او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 1.5 روپے او 50 پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپے خرڅول کیږي. د متحده عربی اماراتو یو درهم په 1.5 روپے او 80 پیسې اغستل کیږي او 1.5 روپے او 95 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپے او 35 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپے 35 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتونو کې به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 43، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې په غونډه کې ویل شوی چې حکومت به د فاټا اصلاحاتو چارې د روانې میاشتې تر پای پورې بشپړې او عملي کړي. د آل فاټا سیاسي اتحاد یو مشر وایي د حکومت په دې خبره یقین ځکه نه راځي چې په بجټ کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره پیسې نه دي بیل کړل شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې د خپلې پاټۍ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې ریاست د هیواد د وګړو آئینی او جمهوري غوښتنې نه مني نو د پښتون تحفظ غورځنګ په څیر تحریکونه به مخ ته راځي.
جمهوري لارې او آئینی لارې ته بند کړي، خلک مجبور دي احتجاج وکړي.
او د ځوانانو غږ د دې ونې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت پرانا کې د پاکستاني ځوانانو د چیلنجونو په اړه اوري.
جنګي بدبختیان دي، په دې کې تر ټولو زیات اسپلار کېدلو احتمال موجود دی چې ځوانان بدمنې ته لاړ شي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسي. دا همولنی موضوع پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د فاټا د پارلماني غړو ترمنځ په غونډه کې پریکړه وشوه چې د رواني میاشتې تر پای به د فاټا اصلاحاتو په لړ کې مهم پرمختګونه وشي. دوی وویل د پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فی ګوندونو سربیره نورو ټولو ګوندونو د دې خبرې ملاتړ کړی چې فاټا د په کامی بهر کې شامل کړل شي. دغه دواړه ګوندونه وایي له دې لوی قدم اخیستو څخه وړاندې پر یاد موضوع باید د ټولو قبایلو نظر وپوښتل شي. انیسا اجمل تفصیل لا کوي.
د پاکستان حکومت ویلی چې ډیر زر به قبایلي سیمې په قومي بهیر کې ورګډې کړي او د روانې میاشتې په 1/3 به آرټیکل 270 ختم کړل شي. پرون ماښام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د فاټا آئینی حیثیت د بدلون په اړه د پارلیماني مشرانو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملول لپاره وړاندیزونه ورکړل شو. په دې اړه لکورمې د قومي اسمبلي غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې تر پایه به قبایلو ته د فاټا اصلاحاتو لړ کې لویه خوشحالی ورکړل شي.
دا فیصله وشوه چې د سیم در کوو بل دیا دی الیکشن بم کوو صوبائی الیکشن بم کوو د کم مطلب ډیولپمنٹ فنڈ دی پر کم سټیم نه دی ابم را کوي هغه نه علاوه چې کم د قانون چې کم دی آرټیکل 247 په کې مای باندې به ختم کوو.
قبایلی مشران وای په غونډه کې زیاتره ګوندونو حکومتي چارواکو د فاټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په حق کې خبرې وکړې، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلی مخالفت وکړ. په دې اړه مو د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین سره د رابطې کوشش وکړ، خو خبرې ونه شوې. البته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه وویل قبایلو ته دې ځان له صوبه ورکړل شي او هم له دې قبله په پرونی غونډه کې د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو د خبرې مخالفت وکړ.
دا د پاټا د عوام خلاف یو عمل، موږ غواړو دا چې پاټا د مرج نه د پاټا د خپل منتخب کونسل دی، منتخب اکزیکټیو دی، منتخب ګورنر دی، پاټا د پېنرچی خپل ونډه ورکي، برخه د ورکي، پاټا ډیولپمنټ لپاره ده د زرګونو ارب روپۍ په کار پیکیج ورک او ورسره پاټا د خپل قومي تشخص ورک. موږ پرون دم دغه موقف وو، نن هم د موقف دی.
د ټولو قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد پخانی مشر نثار مومند په دې اړه ویل په موجوده وخت کې حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو لړکی سنجیده نخکاری، ځکه چې په قومي اسمبلی کې د بجټ د غونډې وخت دی او پر دې مهال بله کومه قانون سازي نشي کېدی.
کوی چې موږ سنجیر نو په کار دادا چې بیا دې اسمبلی بل اجلاس راغوښته شي خالص وخت او په هغه کې دا خبر کې خو د چې فاټا موږ سم کړل په خبر پښتونخوا کې او بیا ته دا وایي چې موږ یې نفسي واټ کې دې خپل پیسې کنورټ کړي، ځکه چې اوس دا بجټ پاسو په بجټ کې خدای غیر پاره هیڅ شي خو د شپې دا خبره نه ده منځ ته راغلې چې نه راغلي نو دا موږ له پیسې څنګه راکړو سره محض منتال دالي پاپور کول دي دا خلک مشغول ساتل دي سورځي.
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د قومي اسمبلی د بجټ غونډې پر مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي وو ګوندونه پر دې سلا دي چې فاټا دې په قومي بهیر کې شامل کړل شي، نو ځکه حکومت د فاټا د پرمختیا لپاره 1000 ارب روپۍ ورکوي. له دې وړاندې د پاکستان حکومت قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره اختیار هم غځولی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن چارواکي وایي چې راتلونکي عام انتخابات ځنډیږي نو تر شا به داسې یو قوت وي چې تر کمیشن به زیات واک ولري. دا چارواکي زیاتوي دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره بشپړ تیاری لري او د ځینو سیاستوالو د اندېښنه پر ځای نه ده چې وایي ټاکنې به په خپل وخت ونه شي. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیاستوال دغسې اندېښنې لري او فکر کوي چې د ټاکنو ځنډیدل به په راتلونکي حکومت کې د دوی د راتګ موقع زیانمن کړي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د جولای په 15 د کیدونکو پارلماني ټاکنو ځنډیدل او وضع بې ځای دي. د دې کمیشن یو چارواکي خورشید عالم د می په 1 مشال راډیو ته وویل چې که بیا هم ټاکنې ځنډیږي نو دا به د دوی د تیاریو له کبله نه وي، بلکې کېدای شي سیاسي وجه ولري. نو موږ زیاته کړه
کم ګراوند ریالټیز دی هغه دا چې د کمیشن 100% په دې بار کې شور دي چې کمیشن کې یو ځای به بار کې چې په لږ سټاپ ټرین یو څو انتو سابې پر استنه تقریبا فائنل فور ریټرنینګ افسران اپوینټ فور او دا هغه سره سره چې کوم پولینګ سټیشن دی هغه فائنل فور کوم ګراوند ورته اسمول شو نو ته خدای چې نفکاری او دا نه دا ډیسیژن چې الیکشن کمیشن په ان باندې دی دا نه پولیټیکل دی یا څه نو سو
د ټاکنو کمیشن دا ډاټ په داسې وخت کې ورکوي چې د پاکستان لیرې سوي وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل اوازې دي چې د سازش له مخې د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو کوشش کیږي. د هغه په خبره د ګوند مسلم لیگ نون ګټونکی دی نو ځکه ورته د ټاکنو ځنډیدل د منلو نه دي.
انتخابات باید په هیڅ قیمت و نه ځنډیږي او نه یې هم موږ ځنډیدو ته پرېږدو. اوس خلک راوی شوی دي، تاسې د قوم جذبه وینئ. د پاکستان په اویا کلونو کې کله خلکو کې دومره جذبه نه ورغلې. له هر کوره دا چغه راوځي چې ووټ ته عزت ورکړي، نو به دا دومره جذباتي چاپیریال کې به ولې ټاکنې ځنډېږي؟
د قانون تر مخه باید لومړی د مسلم لیگ نون ګوند اوسنی حکومت وخت تر ټاکنو مخکې ختم او پر ځای نگران حکومت راسي. د دې لپاره د مسلم لیگ نون او اپوزیشن پیپلز ګوند خبرې روانې دي. پاکستاني رسنیو د پیپلز ګوند یو مشر خورشید شاه له خولې لیکلي چې د روانې مې میاشتې تر شپږمې به د نگران وزیر اعظم په توګه د یو کس په نامه اتفاق وسی.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي دوی د پښتون تحفظ غورځنګ اکثری غوښتنې جایز ګڼي او حکومت یې باید ومني. نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند نور مشرانو هم ویناوې وکړې. تفصیل په دې رپورت کې.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان د ګل په مقام د پېښور باچا خان مرکز کې جشن خیبر پښتونخوا په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل که د پاکستان پوځ او حکومت د پښتنو ستونزو ته په وخت پاملرنه کړې وای نو خبره به دې حد ته نه رسېده او پښتانه ځوانان به د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره لاریونونو او پرلتنو ته نه مجبورېدل. نوموړې زیاته کړه
در مطالبو کے اکثریت چلی اگر بالکل جیل مطالبی دی دیل ایلی قصہ سکر اولا سیدہ چھ سوک چھا پر خودل نا چھ پتک کے خبر ہوتی سیاسی ورکر تیجازت تو چھ دیلی فاتا تلار شی نموٹے چھ کل اٹھا جمہوری لارے و اینی لارے تا بند کے خلق مجبور دیگی احتجاج بکی نو چھ جمہوری و اینی لارے پہ بندی نو آگا با غیر جمہوری و غیر اینی لارے اللہ واپا بڑاس دل نا پاتے کی جدا بڑاس و ندی سینے نا بیا پیو طریقوں سے.
دا پښتون تحفظ غورځنګ د جنوري په 14مه په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د نقیب الله مسعود په نوم د یو قبایلي ځوان تر وژل کېدو وروسته په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو غونډو او پرلتونو لړۍ پیل کړې ده. دوی له پوځ او حکومت نورې غوښتنې هم لري چې پکې د قبایلي سیمو د ماینونو څخه پاکول او پر چیک پوسټونو د قبایلو سره د ښه انساني برخورد کولو مطالبات هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د ځینو نورو پښتنو سیاستوالو په شان د دغه غورځنګ لخوا په اسلام آباد کې د جنوري له شپږویشتمې نېټې د لسو ورځو لپاره په شوي پرلت کې هم ګډون کړو خو پر دوی اعتراضونه هم کیږي او یو شمیر خلک وایي پښتون تحفظ غورځنګ او عوامي نېشنل ګوند دواړه د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو خبره کوي خو عوامي نېشنل ګوند د یاد غورځنګ هغه سم ملاتړ نه کوي چې خلک ترې تمه لري.
د نجیب عامر رپورټ. هغه جرګې چې د پوځ او حکومت د استازیتوب ادا کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د مذاکراتو لپاره د مختلفو قبایلي سیمو ځینې کسان ټاکلي دي. دوی د سیاستوال او تجار شاجی ګل افریدی په مشرۍ پرون په حیات آباد کې غونډه وکړه. بلخوا د یاد غورځنګ مشران وایي له خبرو نه تښتي خو د مسلې حل د قبایلي مشرانو د جرګې نه بلکې د پوځ په لاس کې دی. بشیر ګواخ د موضوع له تفصیل سره.
د پاکستان په پارلمان کې د خبر ایجنسی استازي شاجی ګل افریدی په مشرۍ د مئی په ومه نیټه شوې جرګه کې پریکړه شوې چې له بیلابیلو قبایلي سیمو غوره شوي خلک به د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات کوي. شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته پرون وویل چې دوی به د مئی تر لسمې پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره یوې نتیجې ته ورسي او په دې توګه به د پوځ او یاد غورځنګ نیغ په نیغه خبرو ته لار هواره شي.
امید ساتو چې اول خو په 10 تاریخ باندې د پی ټی ایم د طرف نه کی چې کوم نمائندگان یې ځای راشي. ما په خپل کانټاکټ کړو د خپل فوجانو مشرانو سره د حکومت سره او هغه راته د خیبر پښتونخوا حکومت او بیا کمشنر په خبر نامینیټ کړل چې دا به هر قسم سہولیت کار فیسیلیټیټر ویستاسو د جرګې لپاره او بالکل پی ټی ایم چې د چا سره خبرې کول غواړي په ملک کې دننه کم ادارې کم کسره یا به هغه پخپل دي یا به هغه بهاف آف باندې کم نماینده دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کړې چې هغه غیب کړل شوي کسان دې پیدا او عدالتونو ته وړاندې کړل شي چې په وینا یې امنیتي ادارو لا درک کړي دي. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د مې په ومه مشال ریډیو ته وویل که ریاست رښتیا هم د دې مسایلو حل او په قبایلي سیمو کې امن غواړي نو د اوس په شان د 14 لارو دی دوی سره مذاکرات نه کوي.
پتا دې کوم دا چې ګل کې جرګه جوړه شوه دې ته موږ یو خبره پیلم چې په پیلو چې موږ به جرګه کوو خو دا به خیر خپل سره مو کوو دا هم یو اوس موږ ته وځه کول غواړو چې وایي چې په خپل کې په یو پیج او یو په یو چینل باندې موږ سره رابطه وکړو نو هغه نه پسته موږ خپل هم یو ټیم جوړ کوو دې سره به مذاکرات وکړي. موږ نه پوهیږو چې مطلب افیشل چینل دې کوم دي چې د یار له مختلفو فورم باندې غوښتي موږ ته مذاکرات او افر لګي خبرې کوي نو موږ هم په دې پوهیږو چې مثلا تاسو سرکاري چینل کوم
پښتون ژغورنې غورځنګ په قبایلي سیمو کې د پوځي چک پوسټونو کمیدل او ګرز بندیزونو یا کرفیو ختمول هم غوښتي. د پاکستان پوځ منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دا غوښتنې د آئین خلاف نه دي او په ډیرو مومندو کې ځینې چک پوسټونه ځایي انتظامیه ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په لاهور، کراچۍ، سوات او ځینو نورو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ نیول شوي خو تر پښتون وروسته پرېښودل شوي دي. محسن داوړ وایي ریاست ورته له یوې خوا جرګې وړلېږي او له بلې خوا یې ملګري ګواښي.
زه په دې زما ملګري مو چې ته یې په پښتو کې تشدد هم کوي، زما خلاف پروپاګاندا هم کوي او تر اوسه دې ماته د مذاکراتو جرګه مړه. خو دا یو شرط زما بل نه وي، مو مذاکرات په اختیار خلکو سره کوو چې په لاس کې جواز لري کوم چې سبا زما سره کومه فیصله وکړي هغه امپلیمنت کول هم شي.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د مې په 14مه په کراچۍ کې جلسه کوي. دوی تر سوات، لاهور، پېښور او بلوچستان تر لویو جلسو مخکې لومړی احتجاجي درنا په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې وکړه. هغه د حکومت په دې لیکلي وعده ختمه شوه چې ویلي وو د پښتون ژغورنې غورځنګ ټولې غوښتنې مني، خو د دې غورځنګ غړي وایي تر اوسه ورسره دا ژمنه پوره نه شوه نو ځکه احتجاجونه نه ودرېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د بنو پوهنتون زده کوونکي د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره له تیرو دوه میاشتو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي غوښتنې جایز دي خو د پوهنتون انتظامیه پر ځای دی چې پوره یې کړي دوی ته دړکې ورکوي. د بنو پوهنتون انتظامیه پر دغه موضوع له خبرې کولو ډډه کوي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د پوهنتون الیکټریکل انجینرینګ زده کوونکي احسان وایي وایس چانسلر او د پوهنتون انتظامیه چارواکي دا دوی مطالبه پر کولو په ځای دوی ته دړه کې ورکوي.
کالج نو سید مرسن ته دا مسله مخ شکر چې میشته د ډیګری چینج تو پی سی ته میشته پی سی پر غوښه چینج اس کو پیزټ ارنج کوي. دا میش په خبره باندې ایس قسم ته پیشرفت نه وکړو. میش دوی میشته یو پر امن احتجاج وکړو خو بیا چا د میش خبره نه وارو ولا هفته مخ شه ډیپارټمنټ باندې کې ډیپارټمنټ باندې کې میش سره مذاکرات وکړل چې تو ټول مسایل حل کیږي. په هغه شپه باندې 13 کسونه ایڈمیشن کې سره کولې نوټیفیکیشن یې جاری کړو چې کوم احتجاج ده امو جاری ستلای ده وی سی کې مده میش خبره نه وره بندې میر دراوی دمکاو کوي مو چې تاسو فیوچر میش خروب کی تاسو ډیګری و خروب کی میر مخ شته سټیپ خوسته شایته شار جوړ شس دغه ذمہ دارو یونس ایډمنستریشن وی سی.
د پهانتون یو بل زکون کې بشیر خنوای پهانتون کې دوی د جایز او مطالبه لپاره پرمنا لاریون د دوا میاشتو نه پیل کړي خو د پهانتون انتظامیه د دوی هیڅ نه واوري او جایز غوښتنه یې نه پوره کیږي.
په میاشت نه زموږ د سټرایک لګیا دی د دې کوم درال مذاکرات مو سره مذاکرات په نوم باندې موږ دوکړه کړل د شپې چې کوم د مو تیر الکاو له ایڈمیشن کینسل کړل هغه اوس ډیپارټمنټ نه راتلی چې ځکه چې دا وی چې پولیس تم حواله کو اوس د دینه بعد چې کوم د مو مطالبات منزور نه کړی شو نو موږ د دینه بعد غټ سټپ مخلو او دا غي چې کوم د سم نتایج مخې درال او دا غي به وی سي دا غي به ایڈمن افیسر سم چې انتظامیه دا غي به دې مراري
په دې اړه مو د بنو پانتون وایس چانس لار او د الیکټریکل انجینرینګ څنګه چیرمن او نورو متعلقه چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو د پانتون انتظامیه یو چارواکی هم خبرو کولو ته تیار نه وو. د الیکټریکل انجینرینګ څنګه افیس اسسټنټ عبدالواسی سره مو چې تماس ونیو نو په جواب کې یو ویل دوی پر دې موضوع هیڅ موقف نشي وړاندې کولې. زده کوونکی وایي دوی پرم نه احتجاج ته دوام ورکړي او خپل جایز غوښتنه د پانتون انتظامیه په وړاندې کې خودلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د جنتی سیمې اوسیدونکو حکومت غوښتنه کوي چې د نورو قبایلي سیمو په څیر د دوی د لنګو کورونو سروې هم زر تر زر باید وشي او د بیا رغونې لپاره د وسره لاس امداد وشي. دوی وایي تر اوسه د شنه اسمان تر لاندې پراته دي او څوک یې پوښتنه نه کوي. خو د جنوبی وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د جنتی او شاوخوا سیمو د سروې لپاره د چهارشنبه ورځې نه کار پیلوي او په یوه نیمه میاشت کې به دغه پروسه بشپړ شي. د سیلاب مسعود رپورټ وو.
پسولی وزیرستان شد جنتا سیمے قبائلیون ہاں دے رنگ کو رونو پنا اندراج گلا من خاپا دی دے دغے سیمے یو قبائلی حمزہ مسعود ویائی
امیز دے جلاتے دے سپاڑ سروے و دے غرنگ دے وردرس سروے ندو شوئے و مربانی دے وکو چے دے سروے دا زر نظر کی وکی جی خال تا دیر تکلیف تا کورینا رنگ دی
زبیر خان جاتوی چے دے شین اسمان لان دے پراتا دے کورونو دے اندراج پتا ما یو خسو کہاں مخ نر اڑاوی
نیزا تر برسلا راسا تے سروے تے انتظاری پا کولاو اسمان دا پروتائی تے نیز دا درخواست تا چے دے نیز سروے دا وکو نظر نظر دا وکو
فاروق مسعود ہاں دا غا خبر پا دارنگ مخش بیائی
سوئے چے سروے دے دیا سروے دینا غر تکلیف تے کونینا مڑانگی دلیم دے تعلیم اشوالے دیر تکلیف تے نیسا تے سوان ناون تا دے سکور برا دیدا سروے ندر شنگی دا دیر غر تکلیف تے نیسا دیر امیر بانی ہوئی چے دا کاری پولتکلی طرف آدو کاری تکل دیر طرف دے چے دا زر نظر وش
دے جنتا دے کبالیانو دے دگی خبگان او غشتن پا باریک شے دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان د مشال ریڈیو پشتنا پدارنگ وزا و باولا سروے حکومتی چرواکیو دے میجا جگ ونا آور دن بیا با مجبور و چکلی کورونا پریش دو او دے ملک نورو شارونو تا یو زل بیا کڈے بار کو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا اردن کو دا مشمان دا تلسیم یا نڑیوا ناروغای نڑیوال ورزی پا مناسبت پا سوات کیا وی زائی ٹولنی دا سکولون دا مشمان دا تلسیم یا دا ناروغو هاگو او د ټولنیزو فعالانو په مرسته یو لاریون کړی چې هدف یې د یادې ناروغۍ په اړه ولس ته پوهه ورکول وو. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات مقامی ټولنې الفجر فاونډیشن تر سوري لاندې جوړ کړی شوی د پوهې واک کې د سیمې یو شمېر خلکو ګډون وکړو. د پاکستان تلسیمیا فیډریشن جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه خیبر پختونخوا کې لس نه تر 2000 پورې د تلسیمیا رنځوران دي. بیا په سوات کې دغه شمېره 3.5 زره ده. ډاکټران وایي چې تلسیمیا رنځ له وجې وینه کمیږي او دغه مورنۍ بیماری ده. د یادې ټولنې مشر ډاکټر وجاهت خان وایي
دا تھیلیسیمیا چې دا یو موجوده بیماری ده. دا د مور پلار چې کم ماینری دا غوی چې کله واده پیرنټس سیم ماینری د دې چې کله بچی کیږي نو په دې کې زیات چانسز راځي چې دا ماشوم په تھیلیسیمیا میجر یا انټرمیډیا پیدا کیږي. نو د دې پروسس سره دا مرض چې دا په سوسایټي کې خوريږي. د دې وجه دا د کزن میریجز هم دي او په خپلو کې چې واده کیږي دا واده نه مخکې دا ټیسټ ونه شي. نو نن چې زمونږ غونډه ده خلکو ته دا ولسته یو پیغام دی چې کانډلی تاسو خپل د ودونو نه مخکې دا یو ټیسټ کوئ. دا یو سمپل ټیسټ دی چې کدا مرض باغی کی پازیټیو وي ماینر تھیلیسیمیا ماینر ڈائگنوز شي نو دا واده دیونه شي دا به یو ښه خبره وي.
د تلسیمیا یو رنزور اسرار خان زیاتوي چې په هر میاشت کې دوی تازه وینه لګوي او دغه رنګه نوري دوايان هم استعمالوي.
مونږ چې د بلډ کم شي نو ډېر تکلیف را دردونه وي دي سي سر باندې چکر راځي بیا ګرځېدو نه شو نو وینه خو چې ولګي بیا دي سي 20 ورځې 25 ورځې بعد یا وینل راځي دلګي وینه چکه مشي بیا د سر ګرځېدل.
د درې کلن تلسیمیا رنز متاثر ماشوم پلار ابراهیم وای چې دوی هم په دغه مقصد دی واک کې برخه اغسته چې دې سیمه کې دا رنز په مکمله توګه ختم شي.
دې واک او د دې احتجاج زمونږ دا مطلب دی چې په خلکو کې دا شعور پیدا شي چې مونږ د واده نه مخکې ټیسټونه وکړو. مونږ په پښتنو کې دا ډېر زیات کمی دی چې مونږ په ټیسټونو باندې او په دې خبرو باندې مونږ ته ځان بد ښکاریږي. په دې خبرو مونږ ځان بد نه ښکاره کوو او د واده نه مخکې مونږ د تلسیمیا ټیسټ وکړو چې آیا دا شته چې کوم بیماران دي. په دې خو راغله خو چې دا نور خلک په محفوظ پاتې شي.
د تلسیمیا واک او پوهې راوستو غونډې اهتمام کوونکي ټولنې مشران وایي چې د تلسیمیا رنځورانو ته هر میاشت تازه وینې ضرورت وي او بیا دغه رنځورانو لپاره دوایانې هم پکار وي او زیاتره رنځوران دغه خرچ نشي برداشت کولی. نو دې لپاره د ولس د مرستو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو په پیښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمه استاذ ساجد حسین توري وایي حکومت ورته ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د روانې میاشتې په یو دیرشمه آرټیکل 2 ختم کړي. نوموړي بېګانه وخته مشال ریډیو ته ویل دا خبرې پرون ماښام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د فاټا اصلاحاتو په اړه د پارلماني غړو په یوه غونډه کې شوې دي. د پاکستان په پارلیمان کې د خبر ایجنسی استازي شاجی ګل افریدی په مشرۍ پرون په جرګه کې پریکړه شوې چې له بیلابیلو قبایلي سیمو غوره شوي خلک به د پښتون ژغورنې تحریک سره مذاکرات کوي. بلخو د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته ویلي چې یوازې له با اختیار خلکو سره مذاکرات کول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې جایزې دي او باید پوسیه اومني. نوموړي پرون ماښام په باچا خان مرکز پیښور کې دا خبرې وکړې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي هغه واضح ناسمې دي چې د جولای په 15 کېدونکې پارلماني ټاکنې ځنډیږي. د دې کمیشن یو چارواکي خورشید عالم پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې که ټاکنې ځنډیږي نو دا به د دوی د تیاریانو له وجې نه بلکې سیاسي وجې کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي هغه به د ایران په اټومي تړون کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه خپله پریکړه نن اعلان کړي. امریکایي انتظامیه د ایران اټومي تړون ملاتړ کولو یا پر هېواد بندیزونو بیا لګولو لپاره د مې 12 نېټه ټاکلې ده. د روس خبری اجانسونو د هېواد د دفاع وزارت په حواله ویلي د شام په ختیځ کې د روس د پوځ هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې دواړه پایلټان وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي کېدای شي چې دا حادثه د تکنیکي ستونزې له وجې شوې وي. او په لبنان کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ سرکاري نتیجې ښایي چې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله اتحادیانو یو مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. بلخوا د مغربي هېوادونو ملاتړ لرونکي وزیر اعظم سعد حریري په پارلمان کې 21 سیټونه ګټلې دي.
او سرودونکو د ځوانانو غږ خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار اسرار عالم مومند جوړوي.
جلو فنزي سوزول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته رسټورنټ د ایر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنيغه.
د مشال ریډیو ځوانانو غږ خبرونه ته وګستې زم ستاسو قربا اسرار عالم مومند. اوریدونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP په خپل تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري. نن له ځوانانو سره پر دې خبرې کوو چې دغه ځوانانو ته څومره چیلنجونه او مقیدی او هم دغه راز د څومره با اختیار دي او د پاکستان په پرمختګ او شاتګ کې د ځوانان څه رول لوبوي یا لوبول شي پر همدې رپورت بدنن په ځوانانو غږ خبرونه کې خبرې کوو. موږ سره بلمانه دي له اسلام آباد رازق فهیم صاحب چې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشري کوي او همدارز له پیښور د پښتنو پیغلو په استازیتوب طاهر کلیم هم موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. استاد سید واړو ملمنو نړیرا زیات مننه او استاد په اجازه باندې که استاد سی خوخوي نو اول به د UNDP د راپور واورو چې په دې کې نور څه خبرې دي.
د ملګر ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د شروع پر ورځ خپل تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري. په دې کې جنکۍ او لکان دواړه شامل دي او دا وخت پاکستان په نړۍ کې یو له ځوانترین هیوادونو دی. رپورت وایي کله دې ځوانانو سره په سمه توګه چلند ونه شي نو پاکستان له ډیرو مشکلاتو سره مخ کېدای شي. خدا پر دې تکیه کوي چې دا هیواد په څه ډول د خپل ځوانانو په معیاري تعلیم او روزګارونو او مثبت سرګرمیانو توجه ورکوي. رپورٹ وایي که ځوانان په مثبتو کارونو کې مصروفه او استعمال کړل شي نو پاکستان ته ډېره ګټه هم رسولی شي. خو پوښتنه دا ده چې دې ځوانانو ته څومره چیلنجونه او موقع دي، دا څومره به اختیار دي؟ ورمرزه په اسلام آباد کې د یاد رپورټ وړاندې کولو پر وخت پوهان وویل چې په پاکستان کې دا وخت تر ټولو زیات ښه ژوند د اسلام آباد د اوسیدونکو تر ټولو خراب د قبایلو دی. همداراز پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو کم په تعلیم خرچه کوي. رپورټ وایي چې دا وخت په پاکستان کې په سکولونو کې د داخلېدو سیوا کېدو شرح 0.92 ده، او که په دې رفتار سره د داخلو سیوا کېدو شرح روانه وه نو د دې لپاره چې یو ماشوم هم له سکول بهر پاتې نشي په دې به 6 کاله وخت لګي. په رپورټ کې راغلي چې هر کال په پاکستان کې 40 لک ځوانان د کار کولو جوګه کیږي. رپورټ وایي چې په پاکستان کې 90% ځوانان تفریحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، 45% انټرنیټ لري، 8% ریډیو او 40% بیا موبایل لري. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو انډی پی لخوا د رپورټ وړاندې کولو پر وخت د پاکستان کورونو چارو وزیر احسان اقبال وویل ضروری ده چې ځوانان په هر کچه په فیصله سازۍ کې شامل کړل شي. او دون خود ځوانان غږ خبرونه ته غوږ سید ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو انډی پی دغه راپور تاسې واوریدو. هم پر دې راپور منګه خبرې کوو. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره میلمانه دي له اسلام آباد رازق فهیم صاحب چې ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر دی. همداراز له پېښوره د پښتنو پیغلو په استازیتوب طاهر کلیم موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. لومبه تاسو سره زم رازق فهیم صاحب کړ دغه رپورټ مختلف برخې منګه وڅېړو. نو یو لومبی خبره چې کومه په دغه رپورټ کې شوې ده نو هغه دا ده چې پاکستان دا وخت د نړۍ له ځوانترینو هیوادونو دی. پاکستان دا وخت داسې دی چې تر ټولو زیات ځوانان په کې دي د نور وختونو پرتله. خو دې کې دا هم ویل شوي دي که پرس کړه دغه ځوانانو سره په سمه توګه چلند ونه شي نو پاکستان له ډېرو مشکلاتو سره مخ کولی شي. څه وایي تاسې؟
اول چیلنج خو دا دی چې مطلب پاکستان پر یو داسې سیمه باندې پروت دی چې دلته جنګ بدبختیانې دي، تاسو ته معلومه ده که نه؟ او په دې کې تر ټولو زیات استعمال چې دی که یا د لارې کېدلو احتمال موجود دی چې ځوانان بدامنۍ ته لاړ شي او هغه منابع ولټوي په کوم کې چې د دوی د ذات هم تاوان وي او د ټولنې هم. او دویمه خبره دا ده که تا ته روزګار نه پیدا کېږي او داسې د یو ځوان په توګه په دې ټولنه کې ته خپل ځای نه وینې نو ممکنه ده چې دغه سنټمنټ چې دی هغه خلک په کار راولي کوم چې هغه په منفي سرګرمیانو کې بوخت وي، هغه تشدد هم کېدلی شي، هغه دا کانفلیکټ نوره وده هم ورکولی شي. او دا هم احتمال موجود دی چې نور بیکارانو ته لکه غلاوې شوې یا سمګلنګ شوې یا هغه چارې چې هغه په سرکاري توګه یا په بین المللي توګه هغه نه منل کېږي نو داسې خواوو ته ځوانان راغب شي.
سمه.
نو دا چیلنجز موجود.
سمه. ښه، تاسو سره ځو طاهر کلیم صاحب که تاسې زما غږ اورئ. نو دغه رپورټ تر څو پورې چې ما وکتل نو په دې کې ما د هغه پښتنو پیغلو په اړه داسې څه معلومات ترلاسه نه کړل چې هغه په کورونو کې ناستې دي. که د هغوی هم لږې خبرې وکړي د هغوی په اړه باندې چې هغوی دا وخت له کومو مسلو سره مخ دي او څومره ګوري چې دغه څومره زیاده دغه یو ځوان قوت که
مونږ صرف دونه وګورو چې څونه پیغلې سکول ته ځي نو د هغې نه مونږ ته اندازه وشي چې دا پاتې کومې پیغلې چې دي دا ټولې په کور باندې ناستې دي. په دې ځوان پل کې دوی وایي چې دا 64% چې دي دا زمونږ سره دا ټول ځوانان دي. او په هغې کې چې یو بل رپورټ مخکې سټیټسټک بیورو آف سټیټسټکس د پاکستان هغې ورکړی وو او د خیبر پښتونخوا یې خاص خبره کوله چې 24% جینکۍ چې دي هغه پرایمري سکول ته ځي او مکمل کړی شي پرایمري سکول یا د لسم پورې چې کوم تعلیم دی هغه مکمل کړی شي. نو دا باقي چې کومې جینکۍ زموږ سره تقریبا دا پاتې کېږي 10% دا اویا فیصد نه زیاتې جینکۍ دا په کورونو باندې ناستې دي. نو زمونږ دغه پیغلې چې کومې په کورونو باندې پاتې شي د دې لپاره د بل څه تعلیم هم څه بندوبست نشته ځکه چې زمونږ په دې معاشره کې زمونږ د پاکستان په کم حالاتو کې نه د هوم سکولینګ څه کانسپټ شته چې هغوی ته په کور کې څه کتابونه ورکړې کېږي وینا به ورته کېږي خو دغه پیغلې چې دي دا د کور د کارونو پورې محدودې پاتې شي او هغوی د قوم په
بالکل سمد پردغه به هم تاسو سره خبرې کوم چې دغه سومره تاوان دی دغه سیمې د پاره دغه هواد د پاره د پښتنو چې کوم ټولونه دغه د پاره خو اوردون کې دوی ته ورزو سړي مشي څوک خبرې کوي.
السلام علیکم اسرائیل محمد سی فاروقی اورګزایم لکور مینا ز ویل دا غړم لکه ته کا وګوري کبایل لکو ته خصوصا زب د کور می ذکر وکم درته کنه کور می اتلس کام دی اتلس کام اورګزای دی دی اتلس کامو کې لکه ته کا وګوري پړشینار صدا دی کې خټیک شه تعلیم شره گزارا کوي خو دی کې ډیر کم خلک وی بیا نن کمون تاسو نواز اغا لره پرتی سیمی دی اغه کې کته وګوري د مو لکه کې سرد لکه پرایمری سکول نه و جوړ شوی دی لکه 100% کې وزدا یا د اوس لکه د تعلیم څوکم چلو شوی دا خو چلو شو او مخ کې 100% کې 98% اغا بنو دا تعلیم نشته دی او دا درس لره پرتی سیمی دی او تا حکومت رې صحیح نه لرلا خپل کوم نه خو نه پسند کول د کبیرو
تعلیم خوخی او کنه او دوی مدا هم راته و چې تاسو یو دغه رنګ چې نور کم دغه تلکی ځوانان دي هغه څومره جدي دي چې د هغوی جډکی سکولونو ته لاړ شي تعلیمونه وکي او آیا په دې لړ کې تاسو یا نور چې کم د سیمې خلک دي چارواکو سره تاسو سره رابطه شوی ده کنه چې موږ د سکول جوړ کړي زمونږ دغه جډکی چې کم دی باید هغه سکولونو ته لاړ شي زمونږ لکان سکولونو ته لاړ شي په دې لړ کې تاسو د چارواکو سره کوم رابطه کړي کنه
قربان موږ خو خپل ټکلي حکومت دی دا د ملک قومي کې بیا ملکان دي ملکان ته خو سکول نه ورکړي دي په هغه نه وجره بیٹکونه جوړ کړي دي هغه کې خو تعلیم نه او اوس کل ای ډی پی شو خلک بے وطن شولو بیا هغه نه بعد د خلکو لږ شعور کې راغله تعلیمونه اوس کې په پرایویټ سکول نه لږ چلیږي او منه کار کوي.
تاسو سره اعظم رازی فهیم صاحب تاسو د دوی خبرې واورې چې دغه ته کې د سکولونو نه خلکو بیٹکونه او اجرې جوړې کړې دي دغه سنور نو څه ګوري چې دغه ټولنې هم څه ذمہواری جوړیږي چې دوی راپورته شو دغه ملکانانو ته وایي چې دلته کې باید زمنګ بچي سبق وي زده کړی وکړي څه وایي تاسو؟
خر خو دې چې د خلک راپورته شي او هغه د خپل حق وګڼي چې دا کم وسیله چې تر دوی پورې رسیدلې ده دا خو ځای ده د ملک لپاره نه ده دا بدبختي صرف دا چې د قبایلو سیمو تر حده محدوده نه ده په بلوچستان کې هم زیاتره کلي داسې دي چې په هغه کې سکولان هم موجود دي بلډینګونه شته خو یا په هغوی کې ټیچر نه وي یا په هغوی کې چې کوم هغه د سکول عمومي ترتیبات هغه ډول نه نیول کېږي او په خلکو کې شوق شته او خلک دا غواړي چې هغه خپلو بچیانو ته تعلیم ورکړي ان چې نجونو ته تعلیم ورکړي
نو څه وایي چې دغه ماشومان سکولونو ته نه ځي سکولونو نه پاتې کیږي نو دا به چیرته ځي کم خوا به ځي بیا
موږ خو یو ترتیب دا دی که په خصوصیت سره اوس نجونه مودې خواته راغب شي شي خلک به سکول ته نه لاړ شي نو بیا مدرسو ته لاړ شي او یا بیا چې کوم په دې رپورټ کې هم دا ذکر شوی چې زیاتره ځوانان چې دي غالبا ډېر لوی شمېر شولې چې شپږ یا تقریبا 50% خلک داسې چې هغه د معاشي مشکلاتو له وجې څخه خپل ایجوکیشن ته ادامه نشي ورکولی نو په کلو کې وسیلې شته نه او خلکو سره دا استطاعت موجود نه دی چې هغه خپل بچیان او په خصوصیت سره په درشاهي نظام کې ژوند کوو نو اوله سرویس هغه خو هلک ته وي که د یو سړي وس رسېږي هم هغه اول وس چې دی هغه په هلک باندې تماموي او بیا چې پاتې شي هغه به نجونو ته نو داسې دی د بازارونو ته لاړ شي اول د تعلیمونه وکړي د دې باوجود چې په خلکو کې دا خواهش موجود دی
سمه
نو دا بدبختیانې موجودې دي.
طاهره کلیم صاحب تاسو وختي خبر وکړه چې دغه مره په ګنډ شمیر کې جنکۍ چې کومه ده هغه په کورونو باندې ناستې دي او بهر تعلیمي ادارو ته نه ځي که تاسو د خپل داسې یو واقعا تاسو ته یاد وي چې تاسو څومره شمیر کې وای چې لومبه سکول ته روان شو یو بیا څومره تاسو نه خپل ملګری کمی دی او بیا تاسو دغه سي الاس ذکر کول نو تاسو بیا څومره ملګری پاتې وي
زما وینا دا چې کله مونږ هم په سکول کې سبق وی نو ما د کلی په سکول کې سبق ویلې دی او هغه بیا ځخار تراله ما چې کله ما بیا مخکې تعلیم کوو په کالج کې نو او بیا په یونیورسيټو کې نو چې زمونږ په کلی کې ملکان باغې کې یونیورسيټي نه و او د کومه پیښور یونیورسيټي ته دا پاغې کې چې کله مونږ سبق وی نو پاغې کې ما ته د کلی نه بیا لس چې نه کې بخکاره شوی هغه چې کومه به زما سره په سکول کې وی یا به اتخ کار شوی باقی چې کومې جنکې دي زمون سره په سکول کې هم په نهم کې برانه واده شوې په اتم کې باغ جنکې واده شوې یا به په سبل وجه باندې تعلیم کې وی نیمګړې پاتې شو هغه به مخ کې رانه لې او د فیصد چې دا بیا په کالج کې څنګه چې په سکول کې په کلی کې لس سکول نه نو پاگا ٹول کلی بانی یو کالج ہی کچہری گن تعداد کی جنکے بخ کی راضی کالج تھا نو دلس اسکولوں نو دپارا پکار دادا کہ بیا لس کالج نے وے پکم کی چیرا جنکے مخ کی اعلیٰ تعلیم یا مخ کی چیری نو آگا خپل ڈگری آنی مکمل کی نو ادگا زمونگ تعلیمی حساب ہوں گے بیا پاگا کلی بان بے پٹول علاقہ بانی یو یونیورسٹی نوا ہو بیا دی روس سملا کن یونیورسٹی چدا آگا جوڑا شوا
رزق فہیم سے گوری دگا تاوان تھا سمر گوری دا سمر گٹ تھاوان دے دگا ٹھول نہیں دفارا
دیر گٹ تاوان دے او خصوصاً مثلاً ما تو خو دا معلوم ہے بلوچستان کی لکه درمون خورکی چیزی کرو که دا سیسته چی مطلب که نظر اسکول دا پرائمری غدین و پراغ باندی های سکولو نسیدی اغا بدریس هاولی نو اغا سی کم انفرسٹرکچر ضرورت لری که نا اغا هم نشتا نو دا تاوان دی او دا سی نشکاری لکه چی دا ریپورت تختلو مویلی دیسی که په 2018 کې دا امکان موجود دی چې مطلب موږ ټول خلک په دې رفتار روان غالبا تاسو ذکر وکړئ چې صرف یعنی
صفر شر نه دوا رفتار صدقه روان داخلو شر را بالکل
نو که په دې شر باندې روان نو دا خو امکانات دا ښکاري چې پر اساس کې نو د دې لپاره په کار دا هم دي کنه چې یو خدای دې چې رسمي سکولانه لکه دا زمونږ خور چې ذکر وکړه کنه خو دا په دې تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېده چې یو تعلیمي ایمرجنسي مسئله وکړه په خیبر پښتونخوا کې وو او کال په بلوچستان کې وو او خدا کوئی زیاد انحصار پدی رسمی اسکولانو باندھی ہوگا اور رسمی اسکولان تو نہ سے قبل ایسی پدی ترتیب باندھی کم بیک لاک پاتے دے کنا کم خلق سے تعلیم پاتے دی ٹول رسمی اسکولان تو راولی پر پکار دادی چی غیر رسمی اسکولانو تو ہم بائچ رجوع او اس کو نور ہم دک ضروری نہ سی پخپلہ دا رسمی اسکولان سے دی دوی ترتیبات هم دارنگ دی سی دی زوانانو سی کم مشکلات تی که اگر دوی پدیر مشکل سر یا کمپریہنڈ کئی یا اگر پخپل نصاب کی اگوی تزای اور کئی نو پخپل دا دی سکولن او دا دی ایجوکیشن سسٹم پر ریلیونس او دا دی پر تعلق واندیم دیر بنیادی سوالون را پورتا
سما تایرہ کلیم سے با تاسی سو آئی چھے ستاسی دا کمی ملگری چھے دا سکول تا لانڈی کالج تا لانڈی یونیورسٹی تا لانڈی نو حقوی چھے کئی
زغی اولنې چې کوم ډېر لمبې چې کوم وجاوا هغه دا وایي چې دا خو ورکړې شوې وي کویډنس شوې وي چې موږ ورته کوم وایو او هغه واده شي نو دا وینا هغه څه پته لګي چې دا خزي یا دا چې کومې پیښلې وي دا به اوس خزي وي هغه به پوری نه سنبالوي او هغه به بچي پیدا کوي د دې د دغې نه علاوه په بل څه کار ماته نه ښکاري
نو چې دوی دغه کم تاسو چې وایي دغه کم میندو چې تعلیمونه ونه کړل دوی چې اوس بچی پیدا کیږي نو په هغې باندې به دوی د بې تعلیمۍ څه اثرات وي که نه
بولې نه وایي چې ضرور به وي ځکه چې وایي د مور غېږې چې دا هغه اولنۍ درجه ده چې څه یې زده کړه ماشوم کوي زمونږ په معاشره کښې پلار چې دی وایي هغه د بهر دی هغه ځي هغه بهر ګټې نه ځي چې هغه راځي کور کښې نو هغه توره شپه وي هغه خپل بچي یا پکټ کښې اوده ویني دغه رنګې ماشوم چې دی ټوله ورځ د خپلې مور سره تېروي په دغه وخت کښې د دې مور چې څومره زده کړه وي دا ټول دې ماشوم ته ورکوي که چېرې د مور یې زده کړه د اووم اتمه پورې وي نو هغه به خپلې ماشوم ته دا سکی کی مونږ وینو چاپیر زمون په خپل خاندان کې چې ماشوم د دویم نه دریم ته کتاب دون ګران وي چې کوم زمونږ مرګری دي رشتہ داران دي چې هغوی د لسم پورې سبقونه ویلي هغه په هغه کتاب باندې نه پوهېږي هغه ماشوم ته عزت را نه شي کولی بیا به ورته ټیوشنې ګوري بیا به کور نه بهر لیږي
اردونکو د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ مونږ سره مېلمانه دي د دې مېلمنو سره او تاسو سره نورې هم خبرې کوو خو مونږ سره اردونکو کې دوی ته ورځو ستړي مشئ
السلام علیکم ډیر زیات محترم اسرار علم مومند صاحب تاسو ته او دغه شانتې د مشال قدرمندو میلمنو ته زما لیاغتلي سیما بټخیلي لخوا سلامونه او احترامات د خپلې علاقې زما دلته کې چې کوم دی په خوا کې کالج دی زموږ اوس په دوه بجې باندې میټینګ چې کوم دی نو ښودلی شوی دی د بده مرغه بټخیله سرخار دی چې دا تم کال دی مونږ په ایم این ایم پی ای پسې تللي زما بدور د ډی سي سردارې زموږ د جرګې میټینګ وو د اتم جمعات چې کوم کلاس واړه دي د هغوی په سکول کې چې کوم دی نو کالج والا چې کوم دی نو هغوی اکوموډیټ کړي دي او کالج دلته منظوري شوې د هغې سره خپل بلډنګ نشته دی اوس دا دی چې کوم دی نو لګیا دي د هغوی لپاره نوي کلاسونه چې کوم دی نو بی ایس فور ایئر شروع کېږي دومره غټه مسله ده دا د حکومت تشې دعوی دي یو یې په یو باندې ویلي بل یې په بل باندې ویلي نو زما هغه څوک اوري مهرباني دي کوي چې دا کم خبرې دي کوي دله دې عملي شکل ورکوي ځکه تعلیمي ایمرجنسي ده که دا بل څنګه ایمرجنسي ده ډېره زیاته مننه هم کوم او ډېره زیات ښه خپرونه درته غواړم
تاسو شنه ډېره زیاته مننه سیماب صاحب ښه وختونه د مشال د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استې اورېدونکو نن پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی د
شورو پر از خپل تازه رپورٹ کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري. رپورٹ وایي کله دې ځوانانو سره په سمه توګه چلند ونه شي نو پاکستان له ډېرو مشکلاتو سره مخ کولی شي. پر دغې منګه تر ډېره حده خبرې وکړلې، خو اوس دې ته راځو چې دغه رپورٹ دا هم وایي که دغه ځوانان په مثبتو کارونو کې مصروف او استعمال کړل شي نو پاکستان ته ډیره ګټه رسولی شي. همدغه راز رپورٹ دا هم وایي چې په پاکستان کې شاوخوا هر کال 40 لک ځوانان هغه د کار جوګه کیږي. پر دې خبرې کو موږ سره میلمانه دي له اسلام آباد رازق فهیم صاحب چې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر دی. همداراز له پیښور د پښتنو پیغلو په استازیتوب طاهره کلیم صاحب. رازق فهیم صاحب، لومبه تاسو ته درځم، آیا د پاکستان حکومت او دغه راز دغه هیواد چې کومې میندې پلرونه دي هغه پر دې نه دي خبر چې دغه بچو په تعلیم باندې توجه ورکړي او دغه راز دغه کم ځوانان چې دغه هیواد تاوان سبب جوړیږي دا په ګټه باندې راولي څه وایي تاسو؟
زه خو دا وایم چې دا یو پوره انګریزي کې ورکه یو ایکو سیستم ته کار دی که نه. دا کې د حکومتونو هم خپل رول وي، د غیر حکومتي سازمانونو هم خپل رول کېدای شي، او د پلورونو او د کمیونټي څه دي که نه، دا هم یو رول کېدلی شي چې هغه یو ایکو سیستم ساتي. نو ځوانان کولی شي چې خپلې لارې په خپله وسنجوي او ځان ته پیدا کړي. دا هم موږ وینو چې مطلب کم خلک تعلیم ته ځي هم ضروري نه ده چې هغه د تعلیم په ذریعه باندې یو ډېر ښه روزګار ځان ته پیدا کړي. نو اول خو دا هم په کار دی چې د دوی د مصروفیتونو باید چې متنوع لارې وړل کول شي، صرف په ایجوکیشن او په سرکاري ملازمتونو یا پر ملازمتونو ادانه نه شي وایي، بلکې دارنګ لارې او ضروري نه ده چې صرف هغه لاره داسې وي چې هغه ماته یو معاشي ګټه راوړي. یعنی ځوانان خو دا هم کولی شي چې د ټولنې په رغښت کې او د هغه په تعمیر کې خپل رول ولري. دا اوس موږ وینو په دې پښتون تحفظ مومنټ کې د ځوانانو آواز تر ټولو جوت هم دی او تر ټولو زورور هم دی، مګر د خلکو ځان ته خپله لار پیدا کړه او خپله.
راځي کویم صاحب، تاسو څه وایئ چې دغه غورځنګ څنګه تاسو ویلې چې دې کې زیاتره داسې ځوانان هم دي چې هغه تعلیم یافته دي، هغوی زده کړې کړي دي، نو څه ګوري چې دوی د آواز څومره زورور دی د هغه ځوانانو چې هغوی زده کړې نه دي کړي؟ دوی سوشل میډیا هم کاروي، دوی چې کومه د حکومت هم خپل غږ رسوي، دوی خپل آئینی حقوق هم پیژني. څه وایي تاسو چې تعلیم څومره اهمیت لري، ارزښت لري؟
نو تعلیم خو بهشکه چې ارزښت لري، خو داسې په دې نوي ژوند کې که ځان ته خپل د ژوند یو مقصد ولري که نه، نو دا ما لیدلی دي چې ډېر تعلیم یافته خلک دي هغه هم ډېر کنفیوز دي، او داسې خلک ملتلي دي چې هغه ډېر کم تعلیم لري مګر په هغو کې هغه د ژوند چې کوم څرک وي هغه زیات وکړي څرګند. خو لکه ما چې څه وایي چې ضروري نه ده چې مطلب په دې شیانو باندې صرف انحصار پاتې شي. که ته سرکار حکومتونه یا معاشره او هغه ته لار نه ورکړي نو ځوانان کولی شي چې په خپله هم لاس پیدا شي. دا یو ډېر لوی سیاسي غورځنګ دی چې دوی یو ځان ته خپله بهیر وټاکله، او په دې کې مشرتوب چې دی هغه له ځوانانو سره دی. نو دا په خپله دا ښیي چې ځوانان ګوکې شاوخوا دارنګه دي چې دوی منفیت ته متوجه کی، مگر هغه وزن ته د امن لار ټاکلې ده، هغه وزن ته د لارې ټاکلې چې مو د آئین لارې ټاکلې. نو دا زما په خیال چې دې مشرتوب په کار دی شي چې په هغه کې علمي او فکري تنوع موجود وي. نو هغه ځوانان چې هغه تعلیم یافته دي هغه رول پکې لري، خو هغه ځوانان چې هغه په تعلیمي سوی باندې کم پاتې شوي دي مگر د هغه باوجود هغه له حالاتو تیر شوي دي هغه په خپله زورول شوي دي، خو هغه هم خپل غږ راورېدی او په دې بهیر کې شامل
کړی. طاهره کلیم صاحب، که همدغې ته راشو د پښتون ژغورنې غورځنګ ذکر وکړو، رازق فهیم صاحب څه وایي چې ولې د ځوانان مخې ته راغلي دي، دوی څنګه دغه سوله ییزه لار خپل کړې ده په داسې حالاتو کې لکه څنګه رازق فهیم صاحب وختي ویلي چې د جنگ حالات ته د جنگ سیمه ده په هغه کې ځوانان دغه لار خپلی، او بیا دې کې د پیغلو رول ته څنګه ګوري په دغه غورځنګ کې؟ څه ستونزه نه دوی په ټلیفون کې رازق فهیم صاحب که دغه پوښتنه تاسو ځواب کې مننه بوي.
د پیغلو د رول په حواله خو زه دا وایم چې دا ډېر لوی بدلون دی، او دا په خپله په دې تحریک کې یو نوی توانایي راولي. البته داسې مطلب ستاسو د پښتنو په حواله باندې زما خیال دا دی چې پښتنو تجربې ډېرې وکړي په دې تیر 70 کاله کې، او تر هغه له مخه هم چې کوم تحریکونه پاتې شوي دي که نه. نو که د هر رنګه تجربه ده زموږ په سیمه باندې کاغه د شکر شدی خواتی که خواتی پښتانه ځوانان داغه شوم هم سول او تجربه ولیدلې او په دې پوسو چې د سروایول او د بقا لارې کومې دي او د دنیا تحریکونه هم د تاسو د تعلیم ذکر وکړو دا کومو خلکو چې دا مشرتوب په غاړه اخیستی دی هغه د دنیا له تحریکونو څخه هم خبر دي چې کوم تحریکونه کولی شي چې هغه له کامیابۍ سره مخامخ شي. بیا په پاکستان کې موږ ولیدل چې دارنګه ځوانانو لکه بلوس هغه لاړو د تشدد وخواته او هغه ملیچنسي ته لاړو نو هغو تاوانونه راړو ته هم او خلکو ته هم. نو زما په خیال زموږ وخت تجربه داسې دي او بیا په دې سیمه کې دا د خدای خدمتکار د عدم تشدد چې کوم تحریک پاتې شوی دی هغه خپله ریشه لري او د ځوانانو پر شعور او پر لاشعور دواړو باندې یو ډېره مهمه اغېزه لري. نو له په دې بنیاد باندې زما په خیال د دوی اوښتون او د دوی د لاره چې ده که نه
سمه
هغه دوی ډېره سنجولې ده.
اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خپرولو ته غوږیستې موږ هڅه کوو چې طاهره کلیم صاحب سره هم دوباره اړیکه ټینګ کړو. خو موږ سره یو اوریدونکی دی حبیب مسافر له سعودي عربه. حبیب مسافر رو راستړي مشه یو څه به ویل غواړي.
مومن صاحب په ټوله پښتنه مینه درته هرکلی کوم او درته دغه ډاډ درکوم چې د ټولو نه غټ رول د مشال ریډیو په دغه ځوانانو خپرونه کې ده چې ځوانان وخت تر وخته تر خپلو ستونزو هم خبرې یو بل او د نړۍ تر هر پنځه ور سواله تا ته بیا په دواړو لاسو سلام.
ډیره زیاته مننه ستاسو د مینې نه.
د ټولو نه مخکې زموږ ځوانان دلته دهشتګردۍ ته لاړه یا که لاړ نه په زور بوتلل شو یا د نشو طرف ته لاړه نشیان شو آیا دغه د دغه حکومت ذمہواری وه؟ دغه حکومت د دې په ستونزو کې لاس وانهخیسته. دومه پوښتنه مې دا ده چې کله دغه ځوانان خپلې غوښتنې کوي د یو ریاست نه د حکومت نه که هغه په هر وطن کې هغو غوښتنې ته څومره توجه په کار ده او که چېرته ونه غوښتل شوې د هغو غوښتنې پوره نه شولې نو دغه وطن خو مخکېم چې دغه ځوانان دغسې په غلطو لاړو لاړه که چېرته غوښتنې ونه منل شي نو خدای مکه دا خو د جنګ ډګر ګرځي بیخي.
مننه ډېره زیاته ډېره زیاته مننه. رزق فهیم صاحب که دغه ځواب کې مننه به وي.
د غوښتنو ذکر د وکړو ډېرې غوښتنې داسې دي چې هغه په منل شوې توګه یا نه منل شوې توګه داسې معلومېږي چې خلکو ته د هغه ریسپانس ملاویږي لګیا دی او زه خو دا وایم چې په خپلو په دې کې په کار دی چې یو تنوع راشي که نه. نن پنځه خبرې دي په کار دی چې را سبا دا پنځلس خبرې وي او دا ټول مشکلات چې په دې رپورټونو کې هم ذکر شوي دي او هغه ارمانونه چې موږ ځوانان او د پښتانه په مجموعي توګه په خپلو زړونو کې شي دي هغه هم باید چې په دې غورځنګونو کې خپل ځای پیدا کړي.
ښه رازق فهیم صاحب دې ته راځو چې څنګه وختي هم موږ دغه پوښتنه وکړه ستاسو نه چې دغه خپله دا څومره ګڼ شمیر کې دا وخت په پاکستان کې ځوانان دي او څنګه دغه رپورټ کې راغلي چې پاکستان دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري د خپل تاریخ په اوږدو کې نو آیا پاکستان کولی شي چې دغه څنګه تاسو ذکر وکړو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ځوانان داسې نور ځوانان هغه په خپله ګټه باندې وکاري دغه خپل ملک لپاره؟
خیال دی چې که تیار نه دی هم ځوانان یې په کار دی چې ودې ته آماده کړي. ما تاسو ته وویلې چې په ځینو ځایونو باندې داسې معلومېږي چې حکومت څه ریسپانس ښوولی دی. مثلا داسې په دې ټولو سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې هم او دا اوس نږدې په سیند کې او تر دې له مخه په پنجاب کې یوت ډیولپمنټ یوت پالیسیانې راغلې د ځوانانو دپاره ډېرې کمپریهنسیو پالیسیانې خپلې کړل شولې. په بلوچستان کې هم دا تاریخ چلېدلی دی تر یو ځایه پورې ډرافت ته رسېدلی دی خو هغه د سیستم برخه دا ډول نه دی کېدلی.
ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو مېلمنونه او تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته او خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو. یو جهان مننه ستاسو نه. اوریدونکو نن موږ پر دې خبرې کولې د ځوانانو په غږ خپرونه کې چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو انډی پی د شروع پر ورځ خپل تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت ټولو زیات ځوانان لري. موږ پر دې خبرې وکړې چې دغه ځوانانو پر وړاندې څه چیلنجونه دي او دوی ته څومره مواقع دي او دغه راز دې سره په تړلو نورو موضوعاتو هم موږ د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې وکړې. موږ سره مېلمانه له اسلام آباد رازق فهیم چې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشري کوي، همدغه راز له پېښوره د پښتنو پیغلو په استازیتوب طاهره کلیم د دې دواړو سره موږ خبرې وکړې. او دغه ستاسو هم مننه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته او زموږ پروګرام واورېدو. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسېږي. خپل کوربه سره لم مومن ته اجازه ورکړئ. د لپاره